سلامونه په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شو تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو څخه خبرې پیل هم د خبرونو پر سر کو ملګر ملتونو نن د شنبه ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیس ضد واکسین کمپاین زړولې ده د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخې دا خبره د ملګر ملتونو چارواکو کړې ده د کمپاین د زړولو خبر داسې وخت خبري چې د ملګر ملتونو ادارو په پام کې لرل چې د سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیس ضد پیل کمپاین پیل بل کمپاین پیل کړی دغه کمپاین د زړولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه کړې په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه و دونه د چيله هم د واشمانو دغه ناروغي به کې ختمه شوي نه ده پروسی کې و مثبت پیخه په غزي تړنګ کې سب شوي چې په بیل بیل بنسټونو باندې اندېښنه خو دلته په ګاونډي واد پاکستان کې د ګزارنې پولیو ضد واکسین کمپاینونو باندې وخت نه وخت حمله کوي دا و پیژندل ریاست نن هم د افغانستان په ولسوالیتونو کې د تیز باران او تالنده برېښنا اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن به خبر خبرداري کې ویلي چې د سالنګورو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ورشي چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوې چې د سالنګونو په ګډون په پیلابلې سیمه کې د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی ویلي چې د افغان انجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي نو موري تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا نور فعالان په افغان انجونو غږ بدرګه کوي او طالبان سره به د حساب کتاب کوي چې ولې د انجونو خوانځي تړلې دي ملالی یوسفزی دغه پیغام د افغان انجونو د خوانځي د بندیدو د درېمې کلیزې په مناسبت خبر کړی دی طالبانو د 2023 کال د اگست میاشتې پر 15 وخت اله رسید ورسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي تر دویم اعلان پوری بند کړل خو د دریو کلونو په تیر دو سره لا هم بند پاتې دي پر خوانځیو سربیره د انجونو پانتونو نن په افغانستان کې بند شوی چې لکه بلې د طالبان حکومت تر کلا کونی وکړو لاندې دي د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پریوه پوښنې خبریال د وسلوالي عملی په باب سخته اندېښنه او خود دغه سازمان پرون یک شبه ویلمه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د میشت افغان خبریالانو د وضعیت په تړه ژور اندېښنه څرګندوي پرانو پورونه کې ویل شي چې په پاکستان کې ناپیژند وسلوالو د آریانانی او خصوصي تلویزیون مخکنی خبریال عبدالعزیز سخی زاده په یوه ملکې ټپي کړی دی د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي چې هغه افغان خبریالان چې درېمې هوادونو ته د خپل ژوند خوندیتوب په موخه تللي د مرغه په دې ورستی کې ان ال دهم د ژوند له خوندیتوب نه هم نه دی برخمن شوی تر دې مخکې د اگست پر 25مه یو بل په خوانی خبريال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې پر عمله شوی او ازادي رادیو خبره احمد هانیش هم د اپریل په 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ملکه ټپي شوی وو چارواکو نن ویلي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې د شډلي د غبمي حملې مسولیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوی دي تیر شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجر وسلې په چودنه کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شول پاکستانی چارواکي وایي چې په ملکه دوه نور افسران ټپین شوي دي شنون کې وایي په بلوچستان کې چې په تیرو تیلو او غازو غنی ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمن چې لکلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو عملی کوي همغږي زیاته شوې ده او رسته خبرم دا چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمیسارۍ سیلاب لکبله د مارک جوبلی او زیانونو کچا په ډیری دوده په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغه تل سیلابونو لکتر لګه شپاک تنه مړ کړي او د نور تری اتاری تم شوی دي جرمنی لدی واده د افغانستان ته په درنو البته په خبرونه کې دا راپورونه هم را سره اوریدلی شي جرمنی له دې واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نورو افغانانو داستول اعلان کړی دی
که څه هم دا پریکړې واز په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمنی کې په جرمونو تورن دي خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي
په افغانستان کې شمیر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو راتوي
هم خوانځي وایو هم پانتون وایو لوړ زده کړی وکړو په حجاب کې غواړو دنده وکړو بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې یو ډیر شبیلابیلې پروژې بشپړې شوې
د انکشافي کوم پروګرام آبادی جوړ شوې ده لله الرحمت یو جرش بلابل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوې ده.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم را سره شته، را سره ووسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
جرمنی له دې واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نور افغانانو د سولو اعلان کړی دی. ننسی فایزر پرون یک شمه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس سره په دې ګډ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولتس له ازبکستان سره د کډوالو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه څه نه دی ویلي. نورحال د فیروزی عزیزی راپور کې.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې وبه ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور لمخه د جرمني صدر اعظم اولف شولتس او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي، او رسنیو ویلي چې د دې تړون لمخه به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړل شوی، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د استل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 دسمبر جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمنی کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمنی د حکومت دغه تازه اعلان په جرمنی کې ځینې میشت افغان کډوال اندیښمن کړي دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پراتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمنی کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړی کوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو په ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو تو موبایل:
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چاغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوی دوی مرتکب شوی، نو لازم دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته نشوي دی دلته باید تیر کی او واقعي د 200 مجرمینو غستنی کېدل نورو افغانان لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن و کډوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انجنونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی ویلي چې له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان انجنونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیو بیان په خپرولو سره د غرض پر ټولو غږ کړی چې د زده کړو په اړه د افغان انجنو غږ بدرګه کړي او په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر انجنې چې د طالبانو لوري د وځ شوی محدودیتونو لامل لزتا کړو به برخ شوی وای چې دا لکوم دلیل پرته زتکړو ته نه پرې خدل کیږي. دې مسلې ته په رواني سنځو اخته کړی دي. تفصیل په راپور کې ورو.
د نوبل د سولې جایزې ګټون کې ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خوندزیو د بندیدو د درېمې کلیزې په درشل کې په خبر شوی پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي ترڅو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلی یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي سوچ افغان جنو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
Afghanistan یو بل تور کلیزل مانځي. دا سخت د چي باور وکړو درې کال کې چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته خوندزیو ته د انجنونو تک منا کړای. دا د هغو ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ژوند کې د خزو انجنونو د ګډون مخنيسي.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغه د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلې دي چې دوی باید ناهیلی نشي او لنور لارو چارو څخه په غټنې د زده کړو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ملال یوسف زی همدارس د هغو میلیونونو افغان جنو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي ستاینه کړي او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جنو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو بې برخې شوي وای ان ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د زلا نوري په نوم زده کوونکي ازادي راډیو ته وای
نو د مکتب او د خوندزیو بندیدلو یوازې یو ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي. نو دا واقعي چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو خوندزي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز خار یو بل زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته ډیر اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لملاتړه لاسوان اخلي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي 1.4 میلیون افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومي شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پریکړه بدله کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته اوګاګیست. د افغان خبرلانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونو په اسلام آباد کې پیو پخوانی افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده د نامعلوم وسلوالو د تیرې ورځې برید خندلې او ویل دي چې په هر سیمه کې د افغان خبرلانو د خوندیتوب لپاره هڅې باید وشي. تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو په غغلی سخیزاده حمله وکړه او نوموړی د سر په برخه کې ټپي کړ. یو شمیر خبریالانو بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو څخه غوښتي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. نورحال د عبدی سپوږمۍ په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولی دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یکشنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان آزادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخیزاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخیزاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلي سخیزاده ازادي راډیو ته وویل له خپل کوره په 2 متره کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
د شل ساعت دا بجه بود
پرون د شپې 10 بجې وی چې له کوره ووتم څو کله مې نه واخیستی چې را باندې فیر وشو او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم هم نه پوهېدم. نن مې ډیر وضعیت خراب دی. سردرد او شدید ځان درد لرم.
روز برم پیدا شده شر وضعیتم خراب است.
دی وای تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې وو د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی وو. نوموړی ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولای او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خپرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او زانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخې او نه د اقتصاد لمخې په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش باندې برید شوی وو. دا خی چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندي نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان می‌ده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
دای غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تیرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وو. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قمندانې سرپرست په تیرې ویونې کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 افغان کډوالو دینولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني استادې نه لرل. د ایران ارنا خبری اژانس تیر ورځ د علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلی وو. تا به داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې په روانه میلادي میاشت کې له 500,000 ډیر افغانان ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې له 110,000 څخه ډیر کسان له دوو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سلګون افغان کډوال تیرونه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قمندانۍ د سرپرست علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونه کې 1,449 هغه کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له دغه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملي کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوي يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوي، خو له حاله خبره نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوي ک په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی وو او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
زنجا گرفتن امرای خانواده خودمان بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونی ودو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پورې د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړې وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومانه و، خو له موږ یې وسو واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلئ. موبایل او پیسې را څخه واخیستی او راوی شړلو.
نفر 780,000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وویستل شي. د ایران د انتظامیه ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2,000,000 غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اوومې پورې ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې 110,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 23% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران هوایي ځواکونه وایي د روسیې بي پیلوټ الوتکې تېره شپه نسکوري کړې دي. ته دغه واد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې له لوري د روانې میاشتې تر ټولو لویه حتمه حمله بللې ده. په روسیې کې د اوکراین ولسمشر له لویدیځ غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکراین لاسنیوی وکړي. نور جزئیات پر راپور کې
د اوکراین پوځي چارواکي وایي تیر شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سویو بي پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړی سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکراین پلازمینه کیف وو. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسي لخوا پر کیف د روان میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حمله په اړه خبرداري ورکړې وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکرين پوځي چارواکو ویلي کیف تېره شپه څه باندې درې ساعته تر حملې لاندې وو. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر شلو زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د آزادې اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولی دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې، که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکې بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه یې لا پیاوړې سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تلویزیون نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیون افغانۍ په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوې او په زرګونو کسانو ته اسانتیاوې چمتو شوې دي. په دې پروژو کې څښلو پاک اوبو، رسولو، چک بندونه، ویالو سربندونه او ویالو جوړولو چارې شاملې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده، لله الحمد. یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکو باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسیدلي او د څښاک اوبو ستونزه هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا یو موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشتې درې میاشتو بعد وچیږي بیرته، چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي، دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمې دي، نو دلته نږدې سینم روان ده. یې سیند چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوارم وکړي، نور ترکاري هم وکرل شي، دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
وړاندې به په 15 دقیقو بحث کې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړه واوري، خو تر هغې مخکې خبرونه. ملګرو ملتونو نن د شنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبره داسې وخت خپرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لري چې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد قبل کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لم د ماشومانو دغه ناروغي پکې ختمه شوی نه ده. په روسیه کې و مثبته پیښه په غزې تړنګ کې سب شوی چې بیلابیل بنسټونو باندې اندېښنه ښودلې ده. په ګاونډي هېواد پاکستان کې د ګزارنې یا پولیو ضد واکسین کمپاینونه باندې وخت نه وخته حملې کیږي. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالند برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې به په خبرداری کې ویل شوی چې په شمال ختیځ، شمال لویدیځ، جنوبي ختیځ او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاوره او دوړو د پیښېدو کلام شوی ده. د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه یم چې حکومت ته کېږي
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بیا اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران شوبنځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي شوبنځیو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر نوم لیکنې بندیز لګولې. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوی و چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو هم بندیزونه لګول شوی دي. په خواله رسنیو کې خبرو سوو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ په خولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول شوی لارښود لګول شوی او باندې لیکل شوی چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دي او نن وایي به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. په ایران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیرا کډوال وایي چې ایرانی چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت له خوا تړل شوی چې د کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایرانی چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایرانی چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 43,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې جملې 15% په زور ایستل شوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او په نغښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي دي. د چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې راسره میلمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو، ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو 12 سیزو کې مطالعه کو، لاغې وړاندې به نه ځو. هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولې دي او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي. یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي. تر څنګ بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي، خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکی رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په خوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو یې حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل. ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډېره حیاتي مسله ده، دغه ټول مسایل سره غوټه کیږي او ایران دغسې وخت نه وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنی کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کیږي او غواړي یو مسله برجسته وښيي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاروي. که تاسو په یاد دي چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي، چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي، نو د دوی محاکم فوراً دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسنی فشارونه یې همدغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو، دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایرانی هم غړیتوب لري، او د دې تر څنګ د ګاونډیتوب مسله کرا مخته کړو یا هغه څه چې دوی ادعا کوي د مسلمانتوب مسله، له دې هېڅ شي سره هم سمون نه خوري. بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه بیا هم تاسو ته روزو. په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبې دي. دو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسئله نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایان یې اهمیت ترلاسه کوي چې سیمه او نفوس ته پکتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوه درې ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاوه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ باید 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو، د یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مو ور وښودل، بېرته یې را خوشي کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی، او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوی کولی شي.
ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطی ګروپونو بعضې کسان په ایران کې میشت نه شي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې نه کړي. د لپاره چې څو پېښې چې په ایران کې واقع شوې، دا اکثرا د سونی افراطی ګروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځان نه لرې کړي. درېیمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقې فشار وړل نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري، او د مګر ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي. او متاسفانه چې خپله یو این ایچ سی آر او نور د ملګرو ملتو ارګانایزیشنونه یا مؤسسات دغه مسلې ته اصلا تر اوسه پورې پام نه کوي. چې دا خپل یو بل ستونزه ده، حقوقي ستونزه. لبل خوانه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په حق له ایرانی مقامات سره په تماس کې سي. د اسلامي همکاري سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هر غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کوي هغه باید وڅېړي، چې متاسفانه دا نه کیږي. لبل خوانه سره د دې ځینې بین المللي مؤسسات ده او لکه اروپایی اتحادیه یا نور UNHCR او دا نور د مهاجرینو ته مالی کمکونه کړي دي، اوس هم تر یو حدود پورې کوي، اما ایرانیان په دغه فشار سره غواړي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې و کې خصوصا UNHCR یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات د مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله را سره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس را سره دی. که تاسو راته وایئ چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
نو په ایران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، ولا د افغان کډوال سره ولا اوس حاله ده. اوس تقریبا د یو شل پنځه شپې کېږي خدای ظلم ډېر روان ده. بس که پاسپورټي کارتونه لري که چاغي یو خو دلته نشي، بیا چې ونیشي هلته په زندان کې بیا ډېر زوروي. که روپۍ ورکې د اخراجي دي، که روپۍ ورنه کې شپږ میاشتې چې خلک دي چې هغه ورځې ما یو مرګلنی ولې تک باندې لوي دی تک باندې شربندې شو کې پروت ما بیا مجبور درته نه پر پیدا پیسې مار وړ دی بیا دی درې خراج کوي خو سخته وای د شرپی ورنه کې اصلا دغه خواته خراج دی نه بیا زورول ډیر کوي ډیر وهل کوي زورول کوي ډیر تازه بول کوي.
بلې بس په کوم شرونه کې دغه وضعیت داسې دی؟
د ټول حال په مخ کې خو دغه غزمنه او تهران او دغه خواته لا کوږي اوس فلحال به زه سم شیراز سم اوس دغه خواته د وضعیت شروع شوی ده. نو خدای دې رحم وکړي، ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دا غوښتنه ده د خپل ولس د افغانستان باید یو لار ورسره وشي، باید یو خبر ورسره وکړي. دلته ولا مختبر مشکله ده، سخت ده، دومره په سخت او په هغه راغلي بیا دلته د ظلم او هغه شي د وضعیت خراب ده.
بل اباس د ایران چارواکي وخت نه وخت چې کله الته کومه امنیتی پیښه کیږي، کومه جنایي قضیه کیږي، پر افغان کډوالو او پناهغښتون کو دا ډول فشارونه زیاتوي، تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پناهغښتون کې یا کډوال په دغه سي مسایل کې لاس لري؟
والله څه وایي، ګومان مې راځي دغه څوک بده والله سولري ابدو خبر غري لاس ولري فکر نه کوم. کار نور څوک کی بس غاغه افغاني نه وای دا کار افغاني وکړو.
بل اباس به افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي، کوم کسان استل کیږي او په څه شرایط کې ایران استل کیږي؟
او دغه جنه ولا کوم د شنه ممکن هم د فق معلومات نه پلارم شدي حکم هغه باندې استل کیږي بری سر کوم چاله مالی سره وزیر شروع شو او دغه کوم نه ممکن هم چې د ودې د شو شو ما چې هو دغه شنه او بس ایران له غونځا سره خو خلا راول د خور هاي چې کول نو زه مو فکر کنه ممکن نشه دی ولې دې شو او د ولې دې یو پیو دې سره وجه خراب شو. بیا دی وای چې افغانستان دلته غوړ دی ایرانی نه ما خبره وکړ ما د ولې دې وجه شروع شو یو غراته وی چې د تاسو وطن جوړ دی او تاسو به ټول خپل وطن ته لاړ نه ما د فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه او جوړ موږ ول تاسو بیل تاسو خبر نه تللی به تاسو لږه بدلی خپل واج خپل کار او غریبي کو چاته خوندور کې خپل کور او بچان او خپل او خپلوان لري دو کال درې کال مسافری د چاله وری ما ورته ما دتا لوري ګل خپل بچان لغ یو میاس لري لا چی واینه ما خو مګم دغه شی خو د شی نه پیګم چې څه چاله ته مې ولا شي خبر
ډېر مننه تاسو را سره اوسې نشهاب صاحب. تاسو تر زو د حمید ګل عباس څرګندونې تاسو واورې د څه فکر کوي چې آیا افغان وګړي د پښتني څوک نه لري ک په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوښونه کړنې ولې دي؟
جناب صالح صاحب، اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډیره لویه ده او دا یو لوی او اساسي حل غواړي. دغه سي قضایا چې وخت نه وخت مخته راځي، دا یو څپې د ګرمۍ کله زیات شي او کله کم شي، نو هغه فکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه سي په خپل د ایران امنیت هم پکې شامل دی، او په منځني ختیځ کې ورستای کړکیچ چې ایران هم یو اساسي فکتور دی، دا ټول په دې باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي. ولې افغانان په مجموع کې خو متاسفانه چې یو جګړه ځپلی هیواد یو، له څو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام په نه لرو، داسې نظام چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، د نړۍ له هیوادونو سره، هغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي. ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې، نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي. او بل دا داسې د ایران لاس زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی. موږ له هغوی نه واردات لرو، موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو، او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي. نو که چیرته ډیرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي، بیرته قرباني هغه افغانان دي چې هلته په ایران کې اوسیږي یا کډوال دي په ایران کې اوسیږي. یو شی چې مخکې یو څه ګرم شوي ونه پوهېږم چې دا بوس د ټولو لپاره یې که یوازې د پخوانیو امنیتي ځواکونو لپاره. ایران یو ډول چانیز عملیات شروع کړي وو، هغه کسان چې په پخوانیو افغان ځواکونو کې دندې ترسره کړي دي هغوی ډېر تعقیبول، نیول، او د هغوی ویره دا وسې دا کسان له نورو لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي، یا مثلا بل افراطي خواته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې. نو دغه مسله هغه وخت کې جدي وه، او نه پوهېږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستی. ښایي تر شا همدغه د فشار خبره ډېره مطرحي، او ښایي له طالبانو هم ځینې غوښتنې ولري، ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي. هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي، د ګډې پولې مسله شته. ولې ایران په افغانستان کې 40 کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه، هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه که ستاسو یاد ورته پام وي، او خپل مانورونه به ترسره کول. دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدر تللی، او هغه عناصر حتی په وروستیو کې که ستاسو په یاد د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول، هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدې سي په د افغانستان په مرکزي سیمو کې. تاسو د علیپور نوم اورېدلی سئ، په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی سئ. دې ته ورته دا هغه جنګي کسان وو چې وسله یې په لاس درلوده او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه. نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل، نو خامخا غواړي سي بیا هماغه سي نفوذ ولري او لاس یې بري. نو فکر کوم له همدې امله به په ټولو افغانانو فشار راوستی، او د افغانستان دریځ خو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډېر قوي نظام نه یو په منطقه کې، نو له هر چا سره هم ډېر په هغه سیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولی. او دا د ادعاوات کې موږ هم وایو، او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او له شک پرته چې یو. ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فکتورونه په کار دي، هغه په موږ کې کمزوري دي، قوي اقتصاد، قوي اردو، قوي سیاست، او د خپلې جغرافیې کلکه ساتنه، دا هغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ ګډ خلک کمزوري کړی.
په ایران کې حمید ګل عباس ته ورځو. عباس صاحب، اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته در روان دي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
والله اوس موږ دغه وروسته غوښتنه دا هغه ده فلحال هغه موږ دا د وینو په سترګو په لیدلو سترګو حال وینو چې دې خواته اوس فلحال کچاغ چې څوک راځي اشتباه کوي، نوکار اشتباه ده چې راځي دلته چې راشي اوس خو بیا بیخي وضعیت خراب ده نه شي. او دا اعلان یې ورته کړی تر دا نوي کال پورې، دا روان نوي کال پورې باید افغاني کډوال باید ټول خپل وطن ته وسته شي او ولېږل خپل وطن ته. نو دلته ولا اوس کچا ژوند ډېر سخت ده، او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي ښه د ګزاره کوي، په قانون هم ځورول کوي، هغه قانون والا هم ځوروي، خو بیا هم ښه دي کچاغ نه بیا ښه دي کچاغ تګ مال دی. نو افغانانو ورور ته دغه درخواست شي دی چې خواته به زړه راخنه چې ایران شي دلته راشي دی مثلا اویا لکه اتیا لکه تومن زه غوا دی ربل دی ورکې که چغبری ورکې بیا هغه دلته راشي پنځه ورځ بعد ونیسي وایړی خو هغه هم له ښې وجې نه راځي چې دوی بله ښې وجې راځي بله ښه احساس راځي بېچاره ګیان له مجبوریت ته راځي له مجبوری دی خواته مخره پیدا کی خو بیا دلته هم داسې اوس وجې چې سره
عباس صاحب په داسې حال کې چې هر شیبه په داسې حال کې چې هر شیبه د نیول کېدو له ګواښ سره مخامخ یاست ژوند څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي
او د نیول سره موږ هم شه باور مو څه چې انې د شهر سره موږ په دیونول نه ډاری او د خپل کچا غراغلم د پنځه شپږ میچ کې غراغلم خو بیا پوره وړ او مجبور سم راغلم د خواته نو دلته وځه خټه ډاری کوم موږ چې دا پراته یو د څه په ډاډ نه یو پراته نو ډوډۍ هم له مونډي سره دا خوب هم له ناقراری سره دا د شپې چې مغازې ته ځو نن بای ته ځو نو دلته ډېر په ډار په وان کې ځو نو ډېر مشکلات سره حل یو نو خدای دې هغه رفیق خیر امي نو دماغ ورونه ته دا درخواځه چې دې خواته نه باید راشي وضعیت خراب دی
نه بس د کارونو د خوندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی
د کارونو مثلا دغه طب انجینران توي دلته سب کارونه توي دغه بیا خې دي دغه شه د کاروبار ټول په موږ روان ده مثلا ساختمان کې چې ساختمان باندې چې باغوانای نه د چې کور باندې چې غد باغوانای کار نه کوي او دې دي سب کارونه دغه د کورواله کورونه جوړي دا کوم څنګه نه لرن کوم مشکل سره خپل هکې ورکی خپل هکې خلاص تر تصفاري خپل هکې نه زوري هکې ورکی خو چې دې نه کې دوره لسره په مثلا متوز سلیکشن ده پیدا شوی ده چې نیسم اړایم بیا چې وته مولي په هیڅ باندې پاتیا ته پراته وي څو پیسې وروړي نه نو ډیر سخت دی نه
بله عباس صاحب یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو په نیولو کې لاس لري عام خلک څنګه وضعیت کوي له تاسو سره
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي بیا هم د ښنه ورته خاريغو نو بیا هم خپل گزاره کوي دمر گزاره کوي مطلب چرن نه کوي بد رفتار نه کوي نو په الحال عام خلک خو گزاره کوي چرن کې خدي
25 دقیقې بحث له آزادی رادیو نه اوري نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبري کوو شغلی عباس تاسو ترازو افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګ ایران ته لیږدول ده د ایران له حکومت تاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي
ایران موږ د ایران حکومت موږ دغه درخواست چې باید موږ سره خره هیته کې نو موږ افغانستان چې یو ایران او افغانستان چې ورونه یو سره یو لاس سره مخشه دره کوم وجد نه ولر کم چلانو موږ خپل ډیران له وجد دغه درخواست چې باید له افغان کډول سره باید خړایته کې خړو تار یو بل سره وکړو نو نه باید چې رفتار یو بل سره وکړو دا ولې زړه د ژوند نن داسې نه کاله لاس کله کې زه مور اعظم نو ما در کوم رفتار نه ولې درای ما ورته دا درخواست چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډال سره
اغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناوړ چلند سره مخامخ نسی
هم دا پاسپورت مثلا نور توایو موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا دل بد چلند سره مخامخ نسی پاسپورت خو ډېر ښه شی ده اعتبار شی ده هر څړی اعتبار او حساب کارو هیڅ اعتبار ور کوي نو کو هر څړی او اعتبار ور کوي نو کچا خو
سی انسان څه بل څه کار سخت دی بلې عباس په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونه ته مراجعه وکړي چې دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي
نه
دا شنه څه په حاله نو تاسو غوښتنه څه ده د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنري او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي
نموګه دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي خپل وطن کې کاروبار برابر شي پر د وطن او پر د هیوادو ته مجبور نه سو پر د وطن خدا چې په وانه بیچارګان باندې هر یو چې ظلم کوي نه ویره لاندې هر شور چې وخه د دې سره بچران کوي بد رفتار کوي نو موږ دغه درخواست چې وطن کې مامانه شي وطن کې کاروبار برابر شي نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو نو دغه دغه درخواست زموږ خوراتن کې روزګار او ژوندۍ وایي په دې مګې د ایران ته زړه ولې مګې وانه لې دروازه مرزم نه کی چې موږ دې ته مثلا زړه نه وایي خپل وطن کې کار وایي نه اوس پر دې وطن کې کار خپل وطن کې سر دی وطن د دې مجبور وي چې سخت ده
ډېر مننه په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس نه دغه راز د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنه مو په دې بحث کې پیران کې د افغان پناهغښتونو او کډوالو پر وضعیت خبري وکړي چې په دورستوي کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی
سلگی میں نودری آخر بلا شم د دنیا نلرمانه سره د دې چې ګرزم لیونه